اردن کو د مشال ډیو په یو بل یو ساته خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني په دې غړي کې منګه تاسو لپاره د شاعر اشرف مبتون په شاعری باندې د حق په شخصیت باندې او دغه په کار باندې تاسو لپاره راپور لرو معلومات درکو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو دا سی ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اشرف مفتون د پښتو ادب د نوی دور ځانګړی شاعر دی هغه په پښتو شاعرۍ کې د رومانویت سرلارې ګڼل کیږي اشرف مفتون ډرامي او فلسفیانه نثرپاری هم لیکلي دي دغه په شاعرۍ کې فلسفیانه افکار تر نورو ډیر موندل کیږي د اشرف مفتون د شاعرۍ نثر نگاری او شخصیت پړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک راکوي
اشرف مفتون د پښتو ادب په نوي دور کې د نوو خیالونو فلسفیانه افکارو او رومانټیسیزم یعنی رومانویت په مخکخانو شاعرانو کې شمارل کیږي خو لکه څنګه چې هغه په خپل ژوند کې ګوشانشین او تنهایی پسند وو دغسې له مرګ پس هم په ادبي غونډو او محفلونو کې ډیر نه یادیږي یا داسې به ووایو چې دومره ډیر نه یادیږي څومره چې د دې لوی شاعر حق دی خو اشرف مفتون یوازې شاعر نه و هغه ډرامې هم لیکلي دي فلسفیانه نثري مضمونونه هم لیکلي دي او په ریډیو کې 2 کاله کار هم کړی دی د پښتنو شاعرانو د تذکرې لیکونکي همیش خلیل د وینا تر مخه اشرف مفتون په کال 1922 خوښه کې د چرسدې ضلع پر زړو کې زیږیدلی دی د ښوونځي پرې کاټ د زیګون نیټه لومړی اپریل 1922 لیکل شوې دي البته هغه وختونو کې به تعلیمي کال د اپریل نه پیل کېدو نو د نو زده کوونکو د نوم ثبتولو په وخت به د زیګون نیټه لومړی اپریل لیکله نو ګومان کېدای شي چې دا نیټه ډیره دقیقه نه وی لیکل شوې د اشرف مفتون د پلار نوم کلندر خان وو د خدای خدمتګار تحریک بنسټګر عبدالغفار خان باچا خان خوریای او د ولی خان او غانی خان د ترور زوی وو لومړی زده کړې د خپل کلی په خونځي کې کړې وې بیا یې د اسلامي کالج په خبر نسور لسم وکړو او په فلسفه کې داخله واخیسته په کال 1950 کې په پېښور ریډیو سټېشن کې د پروګرام اسسټنټ په توګه وظیفه پیل کړه د اشرف مفتون د شاعرۍ په اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل
مفتون صاحب په د پښتو پر رومانی شاعرانو کې د ټولو لوی شاعر دی مونږ که په پښتو کې د رومانویت خبره کوو په صحیح معنی رومانوی شاعر ګورو نو د ټولو په اول سر کې د مفتون صاحب نوم راځي دا خبره سمه ده چې مفتون صاحب ډیرو بحثونو کې علمی بحثونو کې هم په نظر نه راځي یا کم راځي او په عوامو کې خو هم مقبول نه دی د دې وجه دا کېدای شي چې مفتون صاحب ډیر ګوشنشین پاتې شوی نه ادبی جرګو تنظیمونو سره د هغوی څه تعلق و نه سیمینارونو کانفرنسونو ته تللی دی او نه داسې کومه ډله وه یا شاګردان وو چې د هغه په شاعرۍ بحثونه وکړي په دې وروستي دور کې اختر علي د پی ایچ ڈی او سکالر د مفتون صاحب په شاعرۍ او د هغه په رومانویت د پی ایچ ڈی مقاله ولیکله نو هغې سره لږ محفوظ شو او دغه شانتی خوری ورې سم مقالی دی خو هغه ډیره کم دی البته که داغه د مقام خبره کو نو په رومانوی شاعرانو کې د ټول نه لوړ مقام د مفتون صاحب دی او مجموعی طور هم په شلمه صده کې چې زمونږ کوم نوې شاعری ده نو پاره کې د سر په کسانو کې راځي ک مونږ د غنی خان او یا د زلي رومانی شاعرانو نمونه اخلو چې پاره کې فضل حق شاده چې پاره کې رومانویت هم شته او مقصدیت هم شته خو رومبه شاعری رومانوی و نو غنی خان فضل حق شاده یونس خلیل او دغه لوی چې کوم رومانوی شاعران دي نو په دې کې مفتون صاحب چې دی بالکل په دغه رومبی فهرست کې شامل دی البته د دانشوري طب کې هم ورته خیال کم دی او په سندرغاړو کې هم ډیر کم ویل شوی دی سره دی چې هغه په خپل پر ریډیو کې پاتې شوی او د پروډوسر په حیثیت هم او په نورو حیثیتونو هم خو دغه مزاج هم داسې دی چې ډیر شهرت پسند شاعر نو البته په علمی بحثونو کې چې څومره دغه حق دی نو هغه عمره بحث پې نه دی شوی، خو کومه د شاعرۍ د معیار په لحاظ دغه مقام ټاکو نو هغه د شلمې صدۍ په درې څلورو اهمو شاعرانو کې یو دی او په رومانوي شاعرانو کې د ټولو نه لوی شاعر دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
سره ده چې سندرغاړو د اشرف مفتون ډیر کم کلمونه ویلي دي، حکومت یې چې ویلي دي هغه په اولس کې ډیر مقبول شوی دي ځکه چې ډیر ښکلي تصویرونه لري. د مثال په توګه ولاړه آینې ته سه حیرانه غوندې ښکاري، په خپلو ستمونو پښیمانه غوندې ښکاري. شاعر او کره کتونکي مصطفی سالک چې د اشرف مفتون سره یې لیدل کتل شوی دي، د هغه د فن او شخصیت په اړه مشال رادیو ته وویل.
زند مفتون صاحب سره ناسته مې، خبرې مې ورسره کړې دي، مرکې مې ورسره کړې دي او دغه شاعري مې لوستې ده. په پښتو ادب کې د رومانټیسیزم دوه استازي شاعران دی، یو غنی خان دی او یو اشرف مفتون دی. هغه ځانګړتیاوې چې د رومانټیسیزم دي چې هغه بغاوت دی، هغه دا فلسفیانه شاعري ده، د جمالیاتو متعلق نظریات دي، د مرګ متعلق نظریات دي، دا په دواړو کې شته. خو د غنی او د مفتون دا فرق دی چې د غنی خان شاعري لکه د یو صوفي شاعري ده، خدای ته وایي چې رب ای جانا نہ رب دغه یو سوال خو منظور کا گنی لال غنی دی مل شور پسې جبی کیږي. خود مفتون په شاعری کې دا شی نه لیدل کیږي، هغه یو شعر دغه یو شعر دی، خود دې وکړي چې داواله مصرې سم ویم، زه خود در تیار وایم، دلدار وایم، خان وایم، خر دې کا گویان کې خدای خر به در ته سوایي. معنا دا چې هر شی چې دی انسان فکر کې چې خدای دې انسان غوندې دی، او آرتس فکر کې چې خدای زما په سیر دی، خا خدای خر کې ګویان شنو هغه به څه وي. نو دغه خبرې پکې شته دی. او بل دغه د جمالیاتو په اړه دا نظر درلوده چې تور افریقایانو ته تور ښکاری، زمونږ خلکو ته غنم رنگ ښکاری، د یورپ خلکو ته زرینې زلفې ښکاری. نو د دې په ځای چې مونږ زرینې زلفې ووایو، هغه به د یورپ د خلکو باید چې ووایو چې پستې زلفې، د ټولې دنیا د خپل زلفې پستې دي، نو پستې زلفې وایو. او د دې په ځای کښنې سترګې وایو یا تورې سترګې وایو، ښه خبره به دای چې مونږ ووایو چې ښکلې سترګې، د ټولو سترګې ښکلې دي. نو هغه په فلسفه کې کوشش کوو چې د جمالیاتو دپاره یو نړیوال معیار جوړ کړي چې په ټوله دنیا کې هغه معیاري. او د فلسفې په اړه دغه دا نظر و، دا خو دواړه د چار صدی و، اشرف مفتون هم د چار صدی و، غنی خان هم د چار صدی و، او دا دواړه خپلوان و. د ده دا دعوا و چې دا فلسفیانه شاعري او دا د رومانټیسیزم شاعري اول ده شروع کړې ده. مفتون ویل چې دا ما شروع کړې ده، غنی خان چې زما نظمونه او زما غزلې ولوستې نو بیا هغه زما نه وروسته دا شروع کړه. دا د دې دعوا وه چې دا دعوا بیا کوله. او دغسې دا په خپله فلسفه کې دغسې خبرې کوي چې دا زلزلې او قحطونه او سیلابونه دا خو د یو رحمان خدای کار نه شي کېدی، دا ولې په انسان باندې راځي. نو دا د ده فلسفیانه نظریه وه. او ده یوه خبره ماته کوله، وایي چې یو ځل عیسایان تللي وو یو افریقایي هېواد ته، هلته د عیسی علیه السلام او د مریم بیبي مجسمې وړې وې. نو دا مجسمې چې وی وړې، نو دا سپینې وې، نو هغه تورپوستو ویلې چې دا څنګه خدایان دي، دا خو بدرنګه دي، دا خو سپین دي. نو بیا هغه مبلغینو ویلې چې وس وکړو، وایي بیا یې داسې کار وکړ چې هغه مجسمو ته تور رنګ ورکړ، چې تور رنګ یې ورکړ نو ویل چې اوس صحیح شوې، دا مجسمې مونږ ته اوس دا منلو وړ دي. نو بیا د خدایانو په توګه ومنلې. نو دا وایي چې حسن عالمي معیار نه لري، دغه خبرې به کولې. او نصر ما لوستې دی، نصر ما د نصر کتابونه مې ددنی دي لوستې، خو د ده د شاعرۍ په کتابونو کې مې د نصر ځینې مناظرې دي، د شیطان او د انسان او د فلسفې او دغسې شیانې لیکلي دي. دا وی د سې ډرامې غوندې مناظرې غوندې لیکلې دي، دغه ملوست دي، دام فلسفیانه رنگ لري. او د د په شاعرۍ کې یو کریکټر دی زهرا، تا ته د مفتون او د زهرا خندا یادېږي، نو دا نه معلومېږي چې زهرا د د معشوقه وه او که د خیالي او تصور یو حمزه دی او هغې ته دا نوم ورکړی دی. ما تې نه دا تپوس کړی چې زهرا په رښتیا څوک وه چې تاسو ورته خپله دومره شاعري وقف کړي ده او ځای په ځای د هغې یادونه کوي او که نه دا اس یو خیالي تصور دی. ما ته داسې واضح جواب را نه کړ. او بل یوه عجیبه خبره چې ما ته کړې وه چې ما ته نه پوښتنه کړې وه چې مفتون صاحب اوس خو ته بوډای او چې سړی بوډا شي نو خامخا مرګ راځي، ته د مرګ په اړه څه تصور کوي؟ نو ده راته وویل چې زه د مرګ په اړه ډېر ښه تصور کوم، مرګ ډېر ښه څیز دی ځکه چې ما ته خو مرګ هیڅ هم نه دي ویلي، ما ته خو ټول غمونه دردونه زندګۍ راکړي دي، نو زه د زندګۍ نه خفه یم، د مرګ نه نه یم خفه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو. تاسو واوریدا، اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. اشرف مفتون په بقاعده توګه د شاعرۍ پیل په کال 1950 کې کړی وو او د شاعر دنیا د ژوند سندره کاوا کې سړي کې تړمې اوخ کې لوخړې وګمې ترخې شکرې په نوم شعري ټولګې چاپ شوې دي چې وروسته د هغه په ژوند د سکونډارې په نوم کلیات هم چاپ شول. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رډیو ته وویل چې اشرف مفتون په شاعرۍ کې د خپل زړه خبرې کړې دي او بیریا شاعر دی.
اشرف مفتون زما پاند د پښتو ژبې د لوی شاعرانو د کتار شاعر دی. په خپل شاعرانه خیال پسې روان د خیال او فکر یې آزاد پر ایښي. په دې پسې نه ګرځي چې خلک یا ټولنه به یا څنی وکتې وکړي او یا به یې ورسره ونه مني، د چا خبره خپل شعر نه بندوي. په همدې آزاد خیالۍ کې مخلص دی، ځکه خو یې شعر خوندور او رنګین دی. اخلاص او صمیمیت چې دی دا د هر هنر پر تندي د منلو او خوند او رنګ ټپه وهي. دا ټپه که د ټولنې ډېرو عادي خلکو ته د منلو هم نه وي، د عالي ذوق خاوندان په مینه هرکلی ورته وایي. مفتون پر خپل شاعر زړه او شاعرانه خیال مین دی. که ټولنیز بندونه هم وي، د چا خبره ببریکه پې ورځي. په شاعرۍ کې له خوند او رومان سره زړه ډېر ښه لګېږي. د ژوند ښکلا ورته په جلال او جمال کې ښکاري. د دوی یو بیت دی، وایي: بې جلاله بې جماله که خوبی هم وي خامیشي، بې جلاله بې جماله که خوبی هم وي خامیشي، چې جلال او جمال راشي که خامی هم وي خوبی شي. تر ډیره چې څه زړه ورته وایي هغه کوي. دومره ډیره د ټولنې د نیوکو او مخالفت په کیسه کې دومره ډیر نه دی. کله ذوق لیونی حسن زما دین زما ایمان دی. ښکلی ذوق لیونی حسن زما دین زما ایمان دی. زیات له هر څه راته ربا د خپل زړه دا اطمینان دی. د مفتون صاحب د شاعرانه ژوند او شعر رنګونه ډیر دي. کله برومانی صوفی او عارف درته وښکاري، او کله هم زنجیر ماتونکی داسې بې باندوباره لیونی. وایي: د ژرندې څه عیبونه دي، خو ټول په اوبو پټ دي. د مفتون صاحب عیبونه هم د دوی د شعر په اخلاص او بریا انداز کې پټ دي.
شاعر او لیکوال حسینه ګل د اشرف مفتون سره د خپل لومړی ملاقات حال د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
زلما ور سره داسې دی ریډیو دا کوریډور غونتې دی، کنه سټوډیو پورې چې کمال لاره ده. دغه وخت کې لکه د عمر ناصر صاحب په توسط باندې کنه چې هغه ور سره خبرې کولې، او ډېر زیات یو مطلب ډېر زیات د مینې ګړه بڑه ور سره وکنو. خامخا لکه زه د ریډیو نه راوتم، ما خپل پروګرام ختم کړو، نو زه داسې هم دغه شوم کنه ودرېدم. نو د ناصر صاحب ور سره زما پیژنګلو کا، او ورته وی چې دا زموږ میا صاحب دی کنه، زیوت یاد کما، او یو ډیر ښه شاعر ده. او چې داسې اشاره وکړه: او حسینه ګل دا اشرف مفتون دی کنه. داسې کلمات کنه چې تا به نوم اورېدلې وي. او خدای چې دا یو ډیر خان شاعر دی کنه. یو دا ټکی مې اوس هم یاد دی، دا ډیر خان شاعر دی. نو دا چې کله کله د سره زموږ ملاقاتونه کېږي، او دی موږ ته په لاس نه راځي کنه. دغه په ولاړه ولاړه باندې غالبا چې زما هغې سره ړومبی ملاقات و، بیا دارې چې زما ډېره زیاته ستاینه وکړه، او په سر یې راته لاس کېښودو. او دغه دی وی چې دا خو ډېره ښه خبره ده. او بیا زما د والد صاحب ذکر وشو کنه، نو دغه وخت کې لکه زه ډېره زیاته خوشحاله شوم. ما ته یو فخر محسوس داسې شو چې د ارواح خادم یا مظهر شاه کاکا خیل کم چې زما پلار، د هغه شخصیت یا د هغه دغه چې کمو نوم چې کمونو، هغه د مفتون صاحب په ذهن کې ډیر زیات تازه و. دومره ډیر زیات تازه و کنه چې هغه په ذهن باندې زور ورنکو. د دې وجه دا و چې ما د بابا خو تا ته پته ده چې د پښتو د ډرامې لکه یو معتبر نوم کنه، د ریډیو پاکستان پیښور حواله سره.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
اشرف مفتون په کال 1902 کې د ریډیو د وظیفې نه د احتجاج په توګه هغه وخت استعفا ورکړه چې په ریډیو د پښتو او پښتون تورو ویلو باندې بندیز ولګېدو. د وظیفې پرېښول یو خوا، خو د ځوان زوی زرک مفتون ځانوژنې هغه په مکمله توګه ګوشنشین کړو. خاکانګار او ډرامه لیکونکی ګل محمد بتاب چې د وحدت ورځپاڼې ایډیټر هم دی، د اشرف مفتون د شاعرانه مقام په اړه مشال ریډیو ته وویل:
نو دا پر ریډیو پاکستان کې پروګرام ارګنایزر وو، خو بیا دې استعفا ورکړی وه د بټو په وخت کې. دی و اوس نور کسانو چې دی مستفی شوي وو. اشرف مفتون صاحب چې دی چې مونږه لکوانه وانو، دی د یو ډیر لوی شاعر په حیثیت باندې مشهور وو، ځکه چې څخو هغه وخت کتابونه کم وو، څه جدید فکره رومانی شاعرانو کې د ده یو خاص مقام وو. د ده کتاب هم د یونیورسټي بک ایجنسی چاپ کړی اوس کونډاری، چې هغې کې څلور شپږ څلور پنځه د ده د شاعرۍ مجموعې وړې وړې دا بیلی بیلی چاپ وي، بیا دې راغونډ کړی وو او سکونډاری نوم یې ولیخی وو. د ده یو د ډرامو کتاب هم چاپ وو، حیدر حیدر نوم یې وو. د ده شاعري چې دا په خپل وخت کې ډېره زیاته مقبوله شاعري وه، ځکه چې دا ډېره خوږه مترنمه او رومانی شاعري وه، او داسې یو نوښت وو د ده په شاعرۍ کې چې هغه په نورو شاعرانو کې لږ کم وو. دی یو ډېر انفرادي شاعر وو. کمې پورې چې دا سوال دی چې دی بیا ولې لږ شاته شو، نو مسله دا ده چې دلته کې خو په کار اکثر په ګروپونو او په ډله بندو او په رشته دارو په تعلقاتو باندې کېږي. دی چونکې داسې ګوشه نشین غوندې سړی وو، ځان له لوی سړی وو، د لویو خلکو سره تعلقات وو، داسې شاعرانو ادیبانو ټولنو غونډو منډو ته دی ډېر کم تلو راتلو، نو په دې وجه باندې د خلکو سره تعلق کم وو. که دا مونږ وګورو، دا کار یوازې د اشرف مفتون صاحب سره نه دی شوی، دا کار د میا سید رسول رسا صاحب سره هم شوی دی چې ډېر لوی شاعر ادیب وو، بلکې دا کار د سمندر خان سمندر صاحب سره هم شوی دی چې هغه خو ډېر لوی سړی دی، ډېر لوی د نظم په حواله باندې ډېر لوی شاعر وو. نو که د اشرف مفتون صاحب خلکو نظر انداز کړی دی، نو دا هیڅ عجیبه نه ده. خو د دې دا مطلب چرې هم نه دی چې کنی د هغه شاعرانه مقام په دې باندې کمیږي. کمیږي پې نه، بلکې یو وخت به بیا داسې راشي چې دا تعلقونه، دا رشتې، دا ډله بازۍ به خلک یو طرف ته کی. او که ته اوس هم چانه تپوسو کې چې اشرف مفتون صاحب څنګه شاعر وو، تا ته به ډېر لوی شاعر وو، ډېر لوی لیکوال وو، خو مطلب دا دی چې هغه د نه یادولو وجه یې دا ده چې د هغه په نوم باندې څه ټولنه نشته. د هغه چونکې یو زوی وو، زرک نوم یې وو، هغه په ځوانۍ باندې خودکشي کړې وه، نو بس بل څوک یو نه. اوس د هغوی یوه لور ده، هغه د هغې هغه کتاب یې راغونډ کړی، د هغې دیوان او هغه چاپکۍ اوس زما خیل کتاب یې چاپ دی، د هفته نیمه کې به راشي. نو تاسو به وګورئ چې د هغه شاعرۍ کې په وروستي وخت کې پکې بیا دا فلسفیانه رنګونه هم دي، خو بیا هم هغه د خپل طرز یو منفرد او ډېر لوی شاعر دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
جانان شرابی ندے خو جسمانی شرابی دی، او جانان شرابی ندے خو جسمانی شرابی دی، جانان لیونے ندے خو بانے لیونی دی، بانے لیونی دی، جانان لیونے ندے خو بانے لیونی دی، بانے لیونی دی، جانان شرابی ندے خو جسمانی شرابی دی، او جانان شرابی نہ دے خو چشمانی شرابی دی، دس پر لینا قدر زیادے، اس پر لینا قدر زیادے، سما سرائے زکا دس پر لینا قدر زیادے، اس پر لینا قدر زیادے، اس پر لینا قدر زیادے، جانان پسر لینا دے خورات لے پسر لی دی، جانان پسر لے نہ دے خورات لے پسر لی دی، جانان لے ونے نہ دے خوبانے لے ونی دی، بانے لی ونی دی، جانان لے ونے نہ دے خوبانے لے ونی دی، بانے لی ونی دی، جانان شرابی نہ دے خو چشمانی شرابی دی، او جانان شرابی نہ دے خو چشمانی شرابی دی، خودران په بلالا ردرومه، په بلالا ردرومه، جانان اوس په خود ران په بلالا را درومه په بلالا را درومه په بلالا را درومه زما د زړه په وینو دې رنگ شي وی اننګي دي زما د زړه په وینو دې رنگ شي وی اننګي دي جانا لیونه نه دې په باندې لیونی دي باندې لیونی دي جانا لیونه نه دې په باندې لیونی دي باندې لیونی دي جانا شراب نه دې خو چشمانی شراب دي او جانا شراب نه دې خو چشمانی شراب دي
اندرا تاسو واوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو د چرسدا ادبی تحریک یو مشر شاعر او لیکوال جانزیب مومن هم مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون په نوم ادبی ټولنه جوړول پکار دی
واقعی دا سڑے دا رومانٹیسزم پا آلا فائے باندے دے واقعی چی پا اشنگر بلکہ چرتا امزوی اما چی آغا مرا ندے ستائلی شوی او ندے ہائی لائٹ شوی سمرا چی دا دا حقو یو خو آغی کی غٹا وجہ دا گوش نشین طبیعت والا سڑے ہو دا تاسو دیر دا غا کارو کو دے طرف تا زمانگا منگم متوجی کرو تاسو چی دا زویزی کرو کو نو دا غم دا غ یو گریٹ نے سوچ دا وی سو تنازع وی او اگی کی چھ اگ ٹوپک چتو نو دد اگ ٹوپک چتو لنا اگ منے کو چھ تا سو لکھ ما دا تربیت نہ دے در کڑے بیا اگم پدغ تنازور کی اگ خودکشی کڑے وا الان کی دد بل زویم شتا چھ دا پریدون خان نوم دے او اگ دی اشرف مفتون نه تسلیم او نو لدی کبلا بزدا وې مچي یو وجه دام دا چې زبدا وې مچي به سو کوم دی زکه چې هغه لانجی مانجی او جیدادونه وغه خو اوم ته سیوبل چپرا چپکړل دا یو لوري دا نگینا مفتون نوم باندې ناغه لګیا د سکار کید د کلیات را غونډي په هغه سلسله کې لګیا دا خو بهر حال په دی باندې مرګری با اوس سمتو یو د دنوم یو جرګه یا ټولنه د جوړول غواړي په کار د چې په باندې کاروشي او د هایلایټ شي د ښکارشي را برسره شي
د شهرت نمندلو په اړه مصطفی سالک مشال رډیو ته ویل
دا اشرف مفتون نه می تپوسو کو ما ویل دیو نقاد پتوګه ز پویګم تاسو ډیر لوی شاعری او تاسو داوه د چغنی خان دا سټایل تاسو ناغسته دی ملي غنی خان ډیر مشهور شو خو تاسو لوی شاعری تاسو ولی مشهور نشوي نو غی ډیر لند جواب راکوي د دې خبري جواب داده چې زنه مشهور شوه چې او زه د باچا خان زینه ما او بل داده چې ما د پښتنو ترانی نه دی لیکلی
پیر محمد کاروان په دې اړه خپل نظر داسې سرګند کړو
دا خداس خبره ده چې زمانہ ګړندۍ روانه ده د هر یو څو کلونو ژوند چې دی د دې نوې خبرې نوې سندرې او نوې ذوقونه وي تر ډیره په اصطلاح د ډیجیټل ذوقونه هم د لویو هنرمندانو د هنر په مخه کې خنډ شي بل خبره دا هم ده چې د شاعر د کوم شعرونو ژبه که موسیقایی روانه یا ډیره اورېدل شوي وي هغه شعرونه یې د خلکو حافظو ته بیا په اسانۍ لاره کوي مثال د مفتون صاحب دا غزل خندا یې په سرو شونډو ګډېدله دا اودوا حیا یې په رخسارو شرمېدله دا اودوا جذبات یې په وجود کې په درنجکو باندې سر وو مستی یې په سینه کې درزېدله دا اودوا هوا په مینه مینه غلې غلې تخنوله په خوب کې اوړېدله راوړېدله دا اودوا که بیا د شاعر په ځینو شعرونو کې د ژبې رواني او بې تکلفه موسیقایي انداز ټکنای وي یا پیچلي خیالونه ولري داسې پیچلي خیالونه چې ناڅاپي او سمدلاسه خوند و رنگ او لذت نه لیږدوي او لوستونکي یا اوریدونکي سوچ او فکر ته مجبوروي بیا دا شعرونه د ریاضۍ د فرمولونو غوندې یو څه ستوغ وي د سینه په سینه لږ د امکان یم کم وي خو په هر صورت په اخر کې به دا ووایم چارواخات مفتون د پښتو ژبې یو رنگین خیاله د خپل شاعر زړه منون کوي په خپل شاعر آزاد یاغي باغي خیال پسې بخار روان شاعر دی د مینه او ښکلا خالق دی روح د جنت په شاعرانه باغونو ګلونو او نغمو کې بلبل ولري. الهي امين.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پښتو ادبیاتو استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون ذکر اوس هم کیږي او د ادبی خلکو نه بیخی هیر شوی نه دی.
دا اشرف مفتون نامې سره د غنی خان نوم هم د سړي ذهن ته راځي. دواړه شاعران د یوې خاورې سره تعلق لري او خپلو کې خپلوي هم لري او په پښتو شعر کې دواړه شاعران د یو ځانګړي اسلوب څښتنان هم دي. اشرف مفتون ولې په ولس کې د خپل ځانګړي شعر له قبل مقبول نه شو؟ زموږ مشر ارواخات سلیم راز صاحب د مفتون په حواله یو ځل ماته دا خبره کړې وه چې اشرف مفتون په شاعرۍ کې ځان له یوه داسې لار خوښه کړې وه چې نه مخکې څوک ورباندې تللي وو او نو رستو ور باندې څوک روان شي. که خیال وکړي د مفتون د شعر پاکله دا یوه ډېره درنه او پخه خبره ده. ولې اوس وخت بدل دی؟ مفتون چې کومه شاعري کړې ده هغه در روان وخت شاعري ده. زه اکثر په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې زلمی د مفتون یو نیم شعر راوړي سونه ور باندې کوي. مطلب دا دی چې د افکار مترکی ذهنونو ته کوزیږي، اپیل کوي او ورځ په ورځ لوستونکي زیاتیږي. تر کومې پورې د یادولو خبره ده، نو تیر کال مونږ د نیاز ادبی سنگر لاړخه په غنی ډیر اشنغر کې د ده په یاد کې یو لویه غونډه را جوړه کړې وه. مطلب دا چې اشرف مفتون د هېرې سړی نه دی.
د کتابونو چاپونکي لیکوال امریات د مشال رادیو سره د خبرو په وخت دا ادبی خبر او زیر هم ورکړو چې د اشرف مفتون کلیات چاپ شول.
نو د ټولو نه مخکې خو زه د خپل ادارې د پر ډېر لوی اعزاز ګڼم چې د عامر پرنټ اینڈ پبلیشر پېښور لخوا دا کتاب چاپ شو، د کلیت چاپ شو او سورج کې به مارکیټ ته راشي. یو خبر دلته کې اضافه کوم چې د دې ناشره چې کومه ده د کلیات نو دا نگینه مفتون ده، د اشرف مفتون صاحب لور ده. بل دې کې چې څومره کتابونه شامل دي، د اته کتابه دې کې شامل دي: د شاعر دنیا، د ژوند سندره، سلیکې، کواکې، وږمې، لوخړې، تړمې اوښکې، ترخې شکرې. په دې کلیات باندې دوه ډېرې سریزې لیکلې شوې دي چې پکې د ډاکټر فیصل فاران او د ډاکټر اختر علي صاحب سریزه شامله ده. او تاسو دا پوښتنه هم کړې وه چې د دې کتاب او د کلیات چې کوم دي څو مخونه دي، نو دې مخونه چې کوم دي 1860 مخونه دي. سکونډارې مونږ وګورو، سکونډارې کې به د دې کتاب په هکله او د دې چې کوم دي دغه دی چې د هغې مخونه کمو اکی کتابونه کوم دي، ټول کتابونه مکمل دي، ټول کومه کتابونه چې اول چاپ شو هغه دي کې شامل دي. او د شارې په حق له بس دا ویم چې د مفتون سي خپل یو ځانګړی انداز دی. ډیر وخت نه دا غوي کتاب چې کوم دي نایاب شو په مارکیټ کې، نو د خلکو بار بار غوښتنه و چې د مفتون سي کتاب راشي مارکیټ ته. نو دا په کلیات په شکل کې راغې. نو امید لرم چې د خلکو هغه تندبا په دې باندې برابر شي چې دا کلیات وګوري او دا ولولي خپل ذوق په
ورکه. نقاد او شاعر روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون حق نه دی ادا شوی.
زه په دې کې لستاسو د مشال د دې خبرونې مننه کوم چې پام مو کوم دینو دی وړې هم زموږ د پښتو ژبې یو ډېر نومیالي، خاص کر د رومانیت په حواله سره کوم زموږ شاعر ښاغلی اشرف مفتون صاحب. اشرف مفتون صاحب کومه وګورو نو یو خدای چې خاندانی تور یا په نظریاتي حواله سره یا د تربیت حواله سره، ځکه چې د بادشاه خان خوري، د ولی خان د ترور زوی، نو دا چې کورنۍ سره تعلق او ظاهر ده چې د یو خانه په کور کې پیدا شوی. خو د مفتون صاحب چې موږ ګورو یقینا چې دا کومه شاعري ده، نو هغه که موږ وګورو نو د اشرف مفتون صاحب ځان ته د یو جدا لارې، د یو جدا نظر شاعر موږ تخکاری، او خاص کر لکه دا دغه دور چې کوم د رومانیت یو فضا مثال موږ د مغرب په تناظر کې وګورو، دا هغه نه ظاهر ده چې دا خلک خو لست او هغه دور کې د غنی خان سره دا هغه رشتہ لوک او دواړه ډیر لست خلکو، او ځنې خلک لکه دا وایي چې نیره د مفتون صاحب او د غنی خان سوچ یا فکر. زما په خیال چې دا غلطه ده، دې سره اتفاق نه کوم. د مفتون صاحب ځان تخپل یو د جدا نظر خاوند، او غنی خان ځان له خپل یو فلسفي دغه لري. بل چې مفتون صاحب خو چونکه د فلسفي دغه پاتې شو په فلسفه کې چې کوم دینو هغه ماستر کړو، نو هغه د دنیا دغه فلسفیانو لستو، او دا غي اثر دا غوي په شاعرۍ کې شته. خو هغه کدا چې نشته چې سو
گنجلک دے داغا اثر یا داغا شاعری چی کوم دن واغا گنجلک دا یعنی داغا مزاج داغا کڑو وڑو اثر چ ناستا داغا خبر یا ډیر زیات انسان دوست بنی ادمو انسانانو خفکی دو او په مظلوم او محکوم مانی او زه صرف دا یو خبر کوم چې زنه پیغام چې دا زمنګ د نقادانو ډیر غټه کمزوري ده چې دا څو ډیر شخصیتونه چې هغه په هغه وخت مانی یا په کار د دې چې هغه ولستا او خلکو ته دا غوی د غورسی په دې کله مانی زمنګ نقادان چې کم دلو دا ډیر زیات دغه پاتې شوی دي پاغه کې لکه اوس د اشرف مختون سیب هغه عمره توجه پاملرنه وطن نه راګرځول شوی څومره چې هغه حق لري څومره د غوی په شاعرای کې کار دي څومره د په شاعرای کې څو پیغامات دي د غوی د شاعرای کې کوم نور موضوعات دي بل هغه کې ټیک ته شي لکه د عشق او د قلبي واردات او یاد تنهایی خو بیا وسره وسره د خپل قومیت او د انسان دوسته او د غرنګ نور مډیر چې کوم نه د فطرت نگاره د ټول بلا موضوعات د سدي سیاد اشرف مختون سے په شاعرای کې مونډلې کیږي او خجوت تی پکې او په خپل انداز کې هغه او بل دا شی کې هغه صد چې مونږه جرأت رندانه وایو اشرف مختون سے هم یو ډیر په جرأت سره هغه دغه سيزونو پروانه ساتلی مطلب دا چې د معاشري د سختو زنجیرونو دغه ته نه دی کتلی او خپل خبره ډیره خو په خانداش کې کړی د خو په شاعرانه انداز نو پکار دا چې د مفتون صاحب دغه معنی کار وشي او د ولستور شي او بلا نور داسې موضوعات کې پاغه کې اډیر اړخونه دي چې هغه روش پردل شي.
د انګلیسي ادبیاتو په خوانی استاد پروفیسر سجاد علي خان هم مشال رادیو ته وویل چې د مفتون شاعري سپړل او خورول غواړي.
اشرف مفتون صاحب چې کوم دغه رومانوي او تخیلتي فکری جال هم په خپل قابو کې دی خو زه خپل دې ته یو مابعد طبیعتي میټافیزیکل په تور ورته ګورم چې د کې وجدانیت او میټافیزیکل فلیر ورک ډیر دا ریالیزم ورک ډیر دا ایدیالیزم شته خو ریالیزم ورک ډیر دا او میټافیزیکل چکم دا ټی اس ایل ایټ ای چې دا میټافیزیکل چکم دا د کې ریالیزم چکم دا هغه زیات وی دی ایدیالیزم نه جان ډن چکم دې شپړسمې صدۍ کیو انگلش میٹافیزیکل پوئٹ وہ ییٹس چکم دا ڈبلیو بی ییٹس دے دے شلم صدئی آئرش یو پوئٹ دا اگر ہم چکم دا فوک لٹریچر فلوسفائز کرے دا مفتون سے ہم چکم دا ماتا دغا فلیئرز ورک ڈیر لاگی لکوس یو خبر دا سدی کرے دا چاغا یونیفائڈ سینسیبلٹی چورت وئی مربوط حیثیت کنا ڈسوشیٹڈ نہ دا بلکہ یونیفائڈ دا لکا چی مو تو چو ٹو فیل اے تھاٹ لکا فکر محسوسول ہم دے کشتا اور دی چکم دا فکر عقل منطق دا یو بل سر مخ مخکڑی دی ورتا بیا مینا رومانس خائست ادا گانے نو دا سر یو بلتا مخ مخکڑی دی لکو اس یو شیر دا چی ما پو ذہن کے راضی چی چی عشق لا جمال ساز دے یا لا عشق جمال جوڑ دلیل اولی چپیے جنان خکلے دے کنا بیا انسان تو وی چې د انسان چې کنده په زیاته مینا په زیاته پوها انسان ژور دی انسان اوچت دی کایل په ژوند کې د صداقت یم ته شرافت خو منافقت دی نو زیات چې کنده ایتیکل میټافیزیکل او دا ورکی مشتا یا مثلا چې وای چې نه می دنیا نه می آشنا جړوی دا می خپل زړه دی چې تل ما جړوی خیر دی کنن زده اخلاص جړم دغه اخلاص به سبا تا جړوی ګلا په خلو خته ته ورزم چې ما حکم تقصیر کم گناہ جڑوی نن چ بےشان تسلی رکوی غاری سبا تب بیا جڑوی دا زن چکم شون دی دا ماتا اور کے رومینس ہم چلو اشتدا خو اغا ور کے ڈیر دا ریئلزم و میٹافیزیکل فلیر ور کے ڈیر دا لکا دا زڑ مستی دا مین خون بورکشی کیار درو ماکیز ادا پری دی او ما سر امینا کا اشنا پریگ دی ننگیالا ستر کی بجڑا پری دی او رنگ اور رونق با دبستان لاڑ شی کا گل خندا بلبل جڑا پری دی او کا زندگی کے لگ محتاج اشولی بیا با دی ورور عزیز اشنا پری دی او دا گرہ دا ریالیزم و میٹافیزیک آغا چکم دا نزدی نزدی زی او بیا وی چی خالی پا حسن بے ماین نوے زو ننگ و غیرت کا پا جانان کے نوے دیر محبت ضرور نری و نکلی پا کتاوے موے گلے راشی کل پو خیال کے ز جانان تورشم کل بے خیال یار دلی راشی نو دا آخری چی شیر دز پدی بنے بیا غکم زور ورکم چی کل پو خیال کے ز جانان تورشم کل بے خیال یار دلی راشی نو دا دا سی میٹافیزیکل چکم فلیرز دی دے انگلیش اگر کی نو آغی سر دے سمون خوری دا چکم دے انگلیش سٹڈی ہم چونکہ دے روا نو زخور کے میٹافیزیکل چکم اسپیکٹ دا زور کے دا ڈیر گورم.
شاعر او لیکوال اکبر هوتی مشال رادیو ته وویل چې د ادبی نړۍ د مشرانو فرض جوړیږي چې په اشرف مفتون کار وکړي.
د مفتون صاحب چې اشرف مفتون په نوم باندې په ادبي دنیا کې یاد و، یو ډېر لوی شاعر او ډېر لوی ادیب پوه او دانشور، او بیا دغه د شاعرۍ نه دغه د انټلیکچوالټي چې کم لیول دی دغه پته لګي، هغه زما په خیال یو فلسفي شاعر دی. دا هغه په شاعرۍ کې چې د رومانټیسیزم خبره خو د روایت نه بغاوت ته واقعي، چې هغه دغه ټولې شاعري چې د نوغه د روایت نه بغاوت ته په یو نوي انداز هغه په یو غیر محسوسه طریقه باندې چلی، نو هغه خپل فکر نوی نوی موضوعات هغه چې په خپل شاعرۍ کې راوړي. د مفتون صاحب مسله یوازې نه، بلکې زمونږ د پښتون قام کې چې څومره دیبان شاعران دي، نو که هغه ژوندې وي نو هم داغې د اهمیت او فادیت داسې ډېر ښکار نه وي. بیا چې وفات شوي نو که څه داسې هغه خپل یو مکتب لري خو یادیږي، که نه هغه خپل مکتب نه لري نو بیا هغه چې دی نو د هغه هغه یادونه هم د خاورو لاندې شي. اشرف مفتون صاحب خو داسې په ادب کې یا په شعر او ادب په دنیا کې هغه داسې د نمود و نمایش نه لږ لرې وو، او همدغه وجه ده چې هغه ځان ډېر ښکاره کوم نه سکرین تم نه راته، یا د مرګ نه پس هم هغه بالکل هغه شان کم چې په کار و نه شو، دا هغه په یاد کې څه سیمینار، دا په یاد کې څه کانفرنس یا تعزیتي کانفرنس، یا اسې د هغه یاد چې کوم لکه څنګه چې د قلندر مومند صاحب خپل یو مکتب دی، او د هغه په لویان چې دي نو قلندر صاحب یا د یا غنی خان یادیږي، یا داسې نور شاعران دي، بانه اجمل خټک صاحب، اشرف مفتون صاحب هم د دې شاعرانو هم سر، او د غنی خان دی، او د زمونږ سیف الرحمن سلیم صاحب شو، یا حمزه بابا دی شو، دا هم سر دي. هم اثر مطلب دا دی چې ټول په یو وخت کې دی تخلیقات کړی دی، او دی په یو وخت کې ژوندی و، یو بل سره یو قسم تعلق مشته و. نو اشرف مفتون چې و نو هغه د پښتو ادب یو ډېر پوهه، یو ډېر د دانش سختن شاعر ادیب و، چې هغه دغه فکر او هغه دغه شاعری چې د نو هغه مونږ ته دغه هغه چې کوم فکری اړخ دی، یا دغه کوم د رومانویت چې کوم طرز دی، نو هغه مونږ ته راښایي. نو په کار دا ده چې زمونږ لیکونکي یا زمونږ چې کوم د ادب د دنیا سره تړلي خلک دي، چې هغه مونږ یادول کوو، او یقینو کې تاسو ته دا کریډیټ دي چې تاسو مونږ ته اشرف مفتون صاحب یاد کړو. دا زمونږ ټکه کمزوري دي چې مونږ خپل مشاهیر، خپل اسلاف دا مونږ نه یادو، نو دا مناسب نه ده. باید چې مونږ خپل مشاهیر، خپل اسلاف، خپل شاعران دیبان، خپل د فکر خاوندان چې دینو چې دا مونږ یاد کو، او هغه ته ټریبیوټ پېښ کو.
هل تدن ورړم بن سرا را خط اخکار دا تل تل بام پل وش چه را و تخکار دا هاگ دشین اسمان دنور یو بے باک شبرا داد پختو د پیغل تو یو حیانا کا شبرا حغی چی ٹول جانتا ہو قتل خندا یکڑا دے چی اوز تیرے دلے بوے کہ احساس گلوے دغ گلنا شرم دلے بوے خوب کت جنت وگ مو خوب جنے دان وقت سانگد مستے نزنگی دارات لا لکا نشاد سر پیالے نختارے دارات لا دزر کی تنگی تیرے دنوں سانے والے شلا
بکڑی جاڑی پترا بوائی سڑپ درزا شو چل پران سینو سوائی پیغل گلونا پسینا کتار قبر تھا بڑا سے داسوٹ کے اور اول قبر تھا.
خو اشرف مفتون صرف شاعری نه دا کړي بلکې نثر یې هم لیکلې دي چې ډاکټر حنیف خلیلی د مشال رادیو سره د خبرو په وخت داسې یادونه وکړه.
مفتون صاحب څنګه چې په خپل شاعرۍ کې د ډیر ځانګړي اسلوب سختن وو دغه شان په نثر کې هم وو, خو نثر یې ډیر کم لیکلې دي. هغه چې کمې وړې ډرامې لیکلې دي ډراماګۍ ورته ویلې شو, هغه بیا د حیدر په نوم د کتابي شکل کې هم چاپ شوې. حیدر دغه په یو ډراما په ډرامو کې یو کردار هم دی او یو وړه ډراما هم ده. او بیا هغه د نثر یو ډیر خوندور کتاب لیکلی دی دلیل خبرې کوي چې پاغې ما سریزه هم لیکلې ده, او د دغه کتاب د نوم هم مای خېوي دلیل خبرې کوي. د مفتون صاحب لور نگینه مفتون به ما سره رابطه کې و, نو هغه سره زما په دې خبرې اترې شوې دي. یو بل زلمه نبیل د مفتون صاحب د لور نمخ کې د دغه مسودې په حق له ما سره رابطه کې و, نو ما ورته یو خدای نوم غوړ کو دلیل خبرې کوي او بل ما پاغې سریزه ولیکله. دغه کتاب چې ده ډېر ځانګړی کتاب دی, او د دې کتاب ذکر مفتون صاحب د نن نه تقریبا 1.5 کال مخکې ما سره مرکه کې کړو. په دا مرکه کې مفتون صاحب نو ما سوال هم کړو چې تاسو نصر طرف ته ډیره کم توجه کړی ده, چې د دې وجه څه ده. نو مفتون صاحب خپل ویلو چې نصر سره زما شوق نشته, د غسو ډرامې چې ما لیکلې دي نو هغه نه پس بیا کتلې هم نه دي. او بیا د دغه کتاب ذکر کړو چې ما یو کتاب لیکلی دی چې د هغه اصل مقصد دی فلسفه په فیکشن کې خودل, او هغه په انګریزي کې یو جمله ویلې و ټو ټیچ دی فلسفي انفیکشن. نو هغه کتاب ورکو چې بیا 1.5 کال بعد دغه مسوده را پیدا شو د غوی د خاندان د کورنۍ نه د نگینه مفتون نه, نو هغه اوس چاپ ده. هغه ډېر زړه راښکون کې نثر دی, د صرف په لحاظ خو هغه ډرامې ته نږدې دی, خو اصل کې په فلسفیانه موضوعاتو باندې هغه په مکالماتي انداز کې خبرې کړې دي. غان ټول کاکا پای کې مرکزی کردار دی, او ځنه نور کردارونه دي چې هغه مخپلو کې مکالمه کوي او په فلسفیانه موضوعاتو بحث مباحثه کوي. نو زه دا ویلی شم چې مفتون صاحب که نثر طرف ته توجه کړې وي نو هغه نه یو ډېر لوی نثر نگار جوړېدی شو, خو د هغه خپل ذوق نه و د نثر. بس دغه یو کتاب یې لیکلی دی چې هغه په شوق لیکلی و د دلیل خبرې کوي, او د ډرامې داسې لیکلی وي چې بس دا د ده نه ولیکلی شوې خو بیا پکې دلچسپي نه وه. نو که مونږ د نثر نگار په حیثیت مفتون صاحب ګورو, نو سره دا دی چې ډېر کم نثر دی خو ډېر اهم نثر دی. ډرامې به دومره زیات اهمیت ونه لري, خو دلیل خبرې کوي په پښتو کې بالکل د ځانګړي طرز یو کتاب دی, مختصر کتاب دی خو د موضوع په لحاظ دا ډېر اهمیت. او داسې هم ویلی شو چې د جوستین ګارډر چې کوم صوفیز ورلد کتاب دی, یعنی د صوفی دنیا یا د صوفی نړۍ, نو د مفتون صاحب دا کتاب دغه د صوفی نړۍ ته د خپل اسلوب او موضوع په لحاظ ډېر نږدې کتل لري. او ځکه زه وایم چې په نثر کې هم د مفتون صاحب اهمیت منل پکار دی.
ورسپانو کې په ادبی او کلتوري موضوعاتو لیکنه کوونکی شیرعالم شنواری مشال رادیو ته وویل چې اشرف مفتون فلسفیانه او بغیانه سوچ لرلو ځکه ځان لپاتې شو.
اشرف مفتون صاحب د خپل دور یعنی د شلمې پیړۍ د اخر یو ډیر لوی مفکر او ډیر لوی فلسفي او یو ډیر لوی رومانی انسان پرس شاعر د پښتو ادب یو ډیر لوی نوم. په دغه دور کې چې کوم کلندر مومن صاحب او فضل حق شهدا صاحب میجر یونس خلیل صاحب سید رسول رسا صاحب د خپل دور هغه شاعرانو چې هغې د مغرب د افکارو نه متاثره او ډیر لوستې خلک وو. دې مغرب فلسفه او تاریخ او ادب او کلچر هر څه نه خبرو دی برای راست دا لٹریچر چې کوم دا کتلې او لوستیو نو ډېر لوی اثر تی اغست او غنی خان سره دا هغه شعر او ادب هغه خلکو چې دی باقاعده په پښتو ادب کې د خپل رنگ یو نوې انداز او طریقه را متعارف کړله. زه چې فکر کوم زما خو ته سره د مرګ نه تقریبا سر دو کال وړاندې ملاقات شوی و، تفصیلی ملاقات شوی و، او دا ټولې خبرې هم کړې په دې سلسله کې چې تاسو ولې ناراضی. نو هغه وایي چې زما مسله دا ده چې شعر او ادب کې کوم روایتي انداز دی او کوم لکه بدلون په کې نه راځي، یو جمود دی. نو دا زه فکر کوم چې دې لپاره ډېره اوږده فلسفه په کار ده او لوی تک په کار دی. نو هغه زما ذهن مني نه چې په کوم یونیورسټۍ زمانه کې و، دی مثلا په فلسفه کې ماسټر کولو کوشش کړو خو هغه هم دنه پاتې شوی و، او د اسلامي کالج سره د نورو یونیورسټۍ د ملګرو چې کوم دغه دور کې و، څنګه چې ما نومونه واخیستي واغستل، میجر یونس خلیل صاحب، فضل حق شهدا صاحب، کلندر مومند صاحب او سید رسول رسا صاحب، نو دی سره بس د دې محفلونو سره د دې تعلق و غنی خان سره. خو بیا وروسته دا سفر جاری نه دی ساتلی او نه دته داسې مکمل او شوې ده چې دته څوک شاباش ووایي یا هغه ته د په دې تحقیق وکړي یا هغه فکر وړاندې بوزي. د ده په خیال باندې بس د دې خلکو نه دې متاثره نه او د دې اثر دوا نه رسلی شو. دته داسې ښکارېده چې زما دپاره اوس دا خلک دا معاشره نه ده. نو دی یو قسم له باغیانه سوچ فکر سره داسې خپل ژوند تیر کړو په دې ګمنامه کې دنیا لاړو. دا پښتنو یو بدبختی ده چې داسې شعر او ادب خلک چې هغه ذات فکر لري او هغه یو داسې فکر لري چې هغه تبدیلی راولي، سوچ کې بدلون راولي، هغې ته مونږ زر تیاری ګونه. لکه غنی خان هم په مونږ وګورو تر اوسه پورې د مرګ نه پس ډېر ښکاره شو، په ژوند کې دومره نه و ښکاره شوی.
حسینه ګل هم دا وویل چې اشرف مفتون ته نقادانو هغه عمره پاملرنه نه ده کړې څومره چې دغه حق جوړیږي.
ډېره زیاته خوشحاله شوم چې تاسو نن دا بنډار د یو داسې شاعر په حواله سره راساس کړی دی چې واقعي لکه ډېر زیات نظر انداز شوی دی او څومره چې دغه حق جوړېدو نو پښتنو نو دغه د فکر دومره ډېر زیات دغه کړی دی، پرچار یې کړی دی او نه په هغه باندې دومره ډېر زیات کار کړی دی. بلکې که رښتیا درته ووایم نو اشرف مفتون چې کوم دی نو زیات خلک ورسره بلد هم نه دي که نه. نو د هغې وجه هم دغسې ده، که چېرې په هره کچه باندې د ده په شاعرۍ باندې هغه موړ پټ کار شوی وی، څنګه چې د ده خپل یو انداز و یو اسلوب یو بیخي لکه د جدا لب و لهجې شاعر دی که نه. نو دا ده چې د رومانیت په حوالی سره هم که ډېر زیات، بلکې ټول د رومانیت حوالی سره د هغه شخصیت د هغه د شاعرۍ خپله یو ځانګړتیا ده، هغه مونږ په دغه پیژنګلو باندې پیژنو زیات تر که نه. خو د بدقسمتۍ نه دا ده چې اشرف مفتون صاحب زه بیا وایم چې ډېر زیات د پښتنو نه نظر انداز شوی دی او خوشحاله شوم چې نن د هغه مونږ یادونه کوو، نن د هغه ستاینه کېږي. د هغه فکر لکه بیخي لکه رومانیت ته جوړ دی او د هغه چې څومره شاعري ده نو د مفتون صاحب هغه فکر د هغه شاعري د هغه اسلوب د هغه انداز نو لکه د جادو غوندې په ډېرو ذهنونو باندې هغه لکه پوکلی پروت دی که نه. ډېره زیاته خوشحاله شم الله تعالی دې ټولو پښتنو ته دا وس ورکړي چې هغه خپل اتلان وپېژني او دغه وس په کار دی، دغه چار په کار دی، ځکه چې که مونږ خپل مشران په دغسې یاد نه کړو هغه اونستایو که نه، نو پردي خو به څوک نه راځي چې زموږ مشران بستایي. نو تاسو ته ډېره زیاته مبارکي در کوم، ستاسو د دغه کار او د زیار ډېره زیاته مننه کوم او ډېره ستاینه م کوم. مفتون صاحب یو ډېر لوړ شاعر دی او الله پاک دې د هغه روحات ساتي، تعالی دې د هغه فکر ژوندی ساتي.
کونکاد او شاعر سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې مفتون نظر انداز کول ممکن نه دي.
اشرف مفتون د شلمې پیړۍ هغه نابغه شاعر دی چې نظر انداز کول یې بیخي ممکن نه دي. البته دا یو خبره چې د ولس پام وته ډېر نه دی راګرځېدلې یا ځان ته نه دی راګرځولې، نو دا خبره ده. خو له بده مرغه هر هغه شاعر ادیب چې هغه ژوند سنجیده اغستې دی او یو بې باکي یې لرلې ده او بیا په دغه بې باکانه انداز کې هغه زړورتیا هم ښکاره کړې ده، نو هغه خلکو قبول کړی دی. خو ډېر وروستو غنی خان سره هم دغه معامله شوې ده. غنی خان هم ډېر وروستو قبولیت درجې ته رسېدلی دی. دا ټیک ته چې کوم سیا سیاسی حواله د غنی خان دا هغه شناخته خو بیا چې دغه ادبی مقام ښکارا کېدن ورو پر ورو باندې ښکارا کېږي. زه خبره د اشرف مفتون کوم خو سه د غنی خان خبره په حواله مې د اجمل صاحب یو خبره یاد شوه چې اجمل صاحب یا اجمل خټک بابا خدای پاک دی بخی هغه وي چې زما شاعری چې دا نو دا د یو خاص وخت شاعری ده خو د غنی خان شاعری در روانو زرګونو کلونو شاعری ده. نو دا خبره د اشرف مفتون د پاره هم کومه د اشرف مفتون شاعری هم در روانو کلونو شاعری ده در روانو زرګونو کلونو شاعری ده چې دا برو پرو باندې راس پردل کیږي راخاره کیږي. با د اشرف مفتون زما په نس باندې د ټولو نه بنیادی اړخ چې دین هغه زړورتیا ده. لدې دا غنه مخ کې دومره په زړورتیا باندې ژوند په حواله باندې اظهار چې دین هغه پښتنو شاعرانو په هغه شکل کې نه ده کړی چې سمرا غیله جب ورکول پکارو سمرا غیله دغه احساس لا اظهار ورکول پکارو یا اظهار پیرای پکارو نو هغه اشرف مفتون صاحب کړی دی. بل خبره دا ده چې هغه کوم خبرې کړی دي نو هغه رومانی هم دی او هغه کې بیا په دغه رومان کې رومانټیسیزم هم شامل دی. یعنی هغه دومره په خولي پیرای کې دغه رومان دومره په خپ پیرای کې بیان شوی دی چې هغه سمرا سمرا بندل ولی او د پویدو کوشش پکې نو دومره دومره هغه ته نور نور لارې پرانستل کیږي یا ښکارا کیږي. نو اشرف مفتون صاحب د پښتو ادب بیا پتیره تیره د پښتو د جدید ادب هغه نوم دی هغه شخصیت دی چې رومان او رومانس دا دواړه سره ګډ کړی دی او بیا دا دومره په بے باکانه او زړورتیا باندې د دې اظهار کړی دی او هغه قلم سوکې ته سپارلې دي چې هغه په داسې وخت کې په دغسې غوندې حالاتو کې چې هغه په کوم معاشره کې ژوند کو او هغه د کوم روجت ښکار وه او په کوم پابندیو ښکار وه دغه پابندۍ هغه ماتې کړي دي دغه قیودو وته دی او هغه ځان له یو خپل لار ټاکلې ده او دغه لاره تر اوسه پورې هغه دوم د هغه ده هغه لاره بیا چې خپل کړې نه ده رستو دغه نه اثرات غستې شوې دي. مونږه بعض دوستان خبره کوي چې غنی خان دغه په لار تللې ده یا هغه د غنی خان په لار تللې ده دا قطن ځان سمه خبره ماته نه ښکاري. د دواړو لارې تر ډیره حد به یو شانی خو بیخي ځان له ځان له هم دي. انې د غنی خان په شاعرۍ کې بیا تاسو ګورئ دا اواګون چې چالو ستې دا اواګون نظریات او هغه بیا د خپل ماحول او د خپل تهذیب پرانا کې د هغه چې کوم ښکارونه هغه کړی ده هغه ده. اوس د اشرف مفتون صاحب په شاعرۍ کې هغه خبرې چې هغه زمونږ معاشره یا خو تر اوسه نه دي قبول کړي یا قبول کړي ډېر په دقیق انداز کې قبول کړي دي هغه ډېر زیات زړورتیا باندې په بے باک ډول باندې هغه مخ ته راوړي او نن چې موږ دغه خبره کوو دغه شاعري لولو او په هغه په نثرونو کې دغه نثر هغه عمره مقبول خو نه شو خو تاسو که د هغې کمې نثر پاری لوستي نو تاسو ته به دا خبره مخې ته شوي چې د هغه افکار چې دي هغه په نظم او نثر کې یو شانوالی لري خو نظم بیا د هغې نه زیات مضبوط دی. د نظم د مضبوطۍ وجه هم دغه ده چې په هغې کې کمې خبرې بنده یا د چا مخکې نه کوي او یا چې سوچ کوي هم په احتیاط کوي هغه قلم ته وسپارلې او ډېر په هوښیارتیا باندې او ډېر په ښکلي طریقه باندې په ښکلي پیرایا کې په ښو لفظونو کې هغه شعر کړی او هغه شعر چې بیا ولس ته رسېدلی دی نو خامخا هغې ته د قبولیت درجه حاصله کړې ده. اشرف مفتون د دې اثر دا د روغه پیړۍ مونږ وایو چې دا هغې چې کوم نابغه خلک پیدا کړي دي په پښتو ادب کې نو اشرف مفتون د خپل شعر په حواله باندې د خپل فکر په حواله باندې د خپل انفرادیت په حواله باندې د خپل منفرد لهجې لبو لهجې په حواله باندې هغه یو ځانګړی نوم دی د قدر وړ نوم دی.
د پښتو ژبې دغه لوی شاعر په 14 مارچ 2004 کې په پېښور کې په حق ورسېدو او د خپل کلي رزړو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.